ستړي مشي په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې. پایل د دې سات په خبرونو کوم قربانم فرشتہ سره حاکمه. د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبانو په بند کې د سیمهیز خبريال عزیز احمد وفا وضعیت ته اندېښمن دي. د سازمان پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې د طالبانو لخوا د عزیز احمد نیول غندلی او د هغه د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. د دې سازمان په خبره په ننګرهار کې د سیمهیز خبريال دوه اونۍ مخکې د ناسرګنده تورونو پر بنسټ نیول شوی او تر اوسه یې د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات نشته. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان خبریالانو مرکز وایي څلور خبریالان د طالبانو په بند کې دي. بل پلو د بی پولی خبریالانو سازمان په روسیو کې ویلي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې خبریالان په خپل سر نیول کیږي، د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخ دي. د طالبانو د اطلاعاتو کلتور وزارت وایي د آریانا افغان هوایی شرکت د لومړي ځل لپاره د هرات له نړیوال هوایی ډګر سعودي عربستان ته الوتنه ترسره کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس نن چهارشنبه د دې وزارت د خبرونو د چارو مرستیال مهاجر فراهی په حواله ویلي د الوتنه د هرات د عبدالله انصاري له هوایی ډګر د سعودي عربستان جدي ښار ته ترسره شوې ده. د هرات نړیوال هوایی ډګر څلور کاله وړاندې د پخوانی ولسمشر اشرف غنی لخوا د عبدالله انصاري هوایی ډګر په نوم ونومول شو. د مهاجر په خبره په الوتنه کې 122 عمره کوونکي عربستان ته تللی دي. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د سکل په لومړی شپږ میاشتو کې د 28 میلیونو ډالرو په ارزښت د سوداګریزو مالونو راکړه ورکړه ترسره شوې ده. د تاجکستان ګمرکي اداره وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري مخ په پراخېدو ده. د تاجکستان د استازي لطف الله حسنزاده د معلوماتو پر بنسټ د روان کال په لومړی شپږ میاشتو کې له تاجکستانه د 2.4 میلیونو ډالرو په ارزښت توکي افغانستان او د 3.4 میلیونو ډالرو په ارزښت توکي له افغانستانه تاجکستان ته صادر شوې دي. بل پلو د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام اخونزاده له تلونیوز خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې ویلي د روان کال په لومړیو وو میاشتو کې د افغانستان او تاجکستان سوداګریز راکړه 1.5 میلیون ډالرو ته رسیدلې ده. د ایران د بشري حقوقو د څار یو اداره وایي د دوو افغانانو او یو بلوس وګړي په ګډون پر 9 د اعدام سزا نن سهار د ایران په قزل الحصار زندان او کارچ زندانونو کې پلی شوې ده. د ایران د بشري حقوقو د بهرمیشتي ادارې ویلي چې یاد کسان په وژنې، مخدره توکو، قاچاق او جنسي تیری په تورونو محکوم شوي وو. راپورونه ښیي چې د جولای د 14 نیټې د ولسمشر شریزو ټاکنو وروسته په یوه میاشت کې لږ تر لږه واتیا کسان د ایران په زندانونو کې دم شوې دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان یو ځل بیا د اسلامي جمهوریت لخوا د ایران او اسرائیلو ترمنځ د کړکیچ تر سیوري لاندې د بندیانو د بیساري اعدامونو پر وړاندې خبرداري ورکړې او په ایران کې د زیاتېدونکو اعدامونو روان وضعیت ته د نړیوالې ټولنې د سمدستي پاملرنې غوښتنه کړې ده. د ایران د عمومي انتظامی قومندان وایي ټول غیر قانوني کډوال باید د روان کال تر پایه د ایران خاوره پرېږدي. احمد رضا رادان نن چهارشنبه خبریالانو ته ویلي ټول پروګرامونه او پالیسۍ د غیر قانوني کډوالو د ستنېدو پر بنسټ دي. هغه وړاندې وایي غیر قانوني کډوال نشي کولای 40 ته سفر وکړي او که چیرته د ایران د سرحدونو په لور لاړ شي وبنیول شي او د کډوالو کمپونو ته بستانه کړی شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو اونیو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د بد چلند راپورونه ورکول کیږي. په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوي ښکاري چې افغان کډوال په عامه ځایونو کې د خلکو او پولیسو لخوا وهل ټکول او توهینېږي. په ایران کې میشت افغان کډوال وایي تر اوسه د طالبانو حکومت او د کډوالو اړوند نورو نړیوالو سازمانونو په ایران کې د میشتو افغان کډوالو سره د ایرانیانو د بد چلند د مخنیوي په اړه څه اقدامات نه دي کړي. او د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو خبر کې ویلي دي چې د ملي لوبډلې په بخوانی لوبغاړي احسان جنت یې په لوبو کې د فساد له امله 15 کلن بندیز لګولی دی. د چهارشنبه په ورځ د اګست په 1 نیټه په یو خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي احسان جنت د کابل پریمیر لیګ په دویم پړاو کې په لوبو کې د فساد یا میچ فکسینګ کړی دی چې له امله یې له 15 کلن بندیز سره مخ شوی دی. د کرکټ بورډ خبر پاڼه لیکلي د لوبو د فساد ضد نړیوال قانون د دویمې مادې د لومړۍ فقرې د لومړۍ جز پر بنسټ کوم لوبغاړی چې د فساد په کړنو جوړجاړي او ورته نورو مواردو کې ښکېلېږي نو له 15 کلونو تر عمري لوبیز بندیز سره مخ کېدای شي. قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو خبری مجلې ته غوښتل چې اوس د افغانستان او نړۍ اړوند مطالبو سره غزو. پرونه کې ورا سره واوري چې خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي چې رسنۍ د طالبانو لخوا سانسوري کې فشار او زورونه ډېر شوې دي.
افغانستان کې خبريالانو د لپاره کار کول ډېر مشکل ده. ستونزې د رسنۍ سانسور شوې دي.
او په اوروزګان ولایت کې د کرکټ 500 ورځې سیالۍ پیل شوې دي.
دغه ټورنمنټ څخه زموږ دغه خړ پړ روزګان څخه لوبغاړي ځي ولایتي لوبو ته ولایتي لوبو کې دغه څخه بیا د ځون په ساته ځي.
د دې راپورونو تفصیل او نور د نړۍ او د افغانستان په اړه نور راپورونه په وړاندې په خبرونه کې را سره اوریدلی شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي راډیو ته غواګي است ورزو د خبرونې لومړی راپور ته د خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي افغانستان کې لا هم خبريالانو او رسنۍ د طالبانو لخوا له سانسور فشار او ربړونې سره مخ دي. دغه سازمان د دې خبرې ترڅنګ پر ننګرهار کې د عزیز احمد وفا په نوم د سیمه ییز خبريال د نیول کېدو ادعا کړې او له طالبانو یې غوښتي چې د بیان ازادي او خبريالانو فعالیت ته اجازه ورکړي. په دې اړه نور حال فیروز عزیزی راکوي.
د افغانستان خبريالانو د ملاتړ سازمان ادعا کړی چې د طالبانو حکومت په ننګرهار ولایت کې سیمه ییز خبريال عزیز احمد وفانی ولای او اندېښنه یې ښودلې چې په دغه هیواد کې د رسنیو او خبريالانو وضعیت دا څرګندوي چې هلته لا هم د اوسنۍ حاکمې ډلې لخوا رسنۍ او خبريالان تر سخت فشار، ربړونې، سانسور او ګواښ لاندې دي. دغه سازمان د سې شنبې په ورځ د اګست 16 خبره کړې خبر پاڼه کې زیاته کړې چې طالبانو ښاغلی وفا دوه اونۍ مخکې نیولی او تر اوسه یې د هغه په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي. عزیز احمد وفا چې په ننګرهار ولایت کې د سیمه ییز خبريال په توګه له بېلابېلو رسنیو سره کار کوه، د کورنۍ غړیو د هغه د نیونې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. بلخوا د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې هم پرون سه شنبه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت له لوري د 14 رسنیو فعالیت جوازونو پر ځنډولو اندېښنه ښودلې ده. په دې بیان کې د یادې کمیټې د آسیا برخې د همغږي کوونکي بیلی یې په حواله راغلي، طالبان باید په سمدستي توګه په ننګرهار ولایت کې د 14 رسنیو د جوازونو ځنډول پای ته ورسوي. په بیان کې د نوموړي په خبره دا هم ویل شوي چې طالبان په افغانستان کې د خپل خبرونو او نشراتو د کنټرول لپاره پر رسنیو فشار ته دوام ورکوي. دوی باید د تکتیکونو ودروي او پټکو یې خپلواکو رسنیو ته باید اجازه ورکړي چې په آزاد توګه کار وکړي. وړاندې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د اترا ادارې ادا کړي چې د دې رسنیو د جوازونو د ځنډولو لامل د مالیې نه ورکول دي. ننګرهار کې د سیمه ییز خبريال عزیز احمد وفا او د دغو بنسټونو د اداو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پوښت خو نوموړي ته دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې ښاغلي مجاهد ویلي اکثره خبريالان د دوی د کار نه بلکې د شخصي مسایلو له امله نیول کېږي او ادعا کړي چې دوی د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو په رڼا کې د خبريالانو او رسنیو فعالیتونو ته ژمن دي. په افغانستان د نن ځینې خبريالان ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت له لوري له سختو کاري فشارونو سره مخ دي. دوو خبريالانو چې یوې د نیونو او فشارونو له امله د خبريالۍ پرېښودو ته هم اړ شوی د نوم نه خپرولو او د غږونو د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
افغانستان کې د خبريالانو د کار کول ډېر مشکل ده. ستونزې د رسنۍ سانسور شوې دي هغه څه چې حقیقت وي، د ولس غوښتنه وي، څه چې رامنځته شوي وي هغه ته انعکاس نه ورکول کېږي. تر ډېره داسې غواړي چې هر هغه څه چې نشریږي د نثر رسنیو له لوري باید د دوی د اصولو مطابق واوسي.
افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د رسنیزو فعالیتونو په فضا کې ګڼې ستونزې وې. خبریالانو ته پر وخت معلومات نه ورکول کېدل. خپل راپورونه یې په واقعي توګه نه شول خپرولی. که موږ نشرول ګواښېدو او له خطر سره مخ کېدو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د خبریالانو او رسنیو ملاتړو بنسټونو په وار وار په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د خبریالانو نیونو، شکنجو او ځورونو راپورونه ورکړي دي. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ دفتر یا نای چې اوس یې په افغانستان کې چارې درولي، د 2023 کال د نومبر په میاشت کې ویلي و چې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 201 رسنۍ تړل شوي چې له امله یې د 1015 تنو څخه چې په رسنیو کې کار کوي اوس 3500 تنه کار کوي. دغه شان د ګلوبل اکسپریشن ادارې له لوري په کلنی راپور کې چې سا کال د مې د میاشتې په 21 خپور کړ، افغانستان د بیان د ازادۍ له اړخه د نړۍ یو له بدو هیوادونو څخه ګڼل شوی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په 1402 لمریز کال کې د افغانستان صادرات د وارداتو په پرتله 6.3 میلیارد ډالر کم وو. د طالبانو حکومت د احصایې او معلوماتو ملي اداروي په 1402 لمریز کال کې د افغانستان د صادراتو ارزښت 1.8 میلیارد ډالر او د وارداتو ارزښت 8.1 میلیارد ډالر وو. د همدې راپور په اړه جزئیات اسانا کاکړ راکوي.
د طالبانو حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په 1402 لمریز کال کې د افغانستان د صادراتو ارزښت 1.8 میلیارد او د وارداتو ارزښت 8.1 میلیارد ډالر ښودلی، چې دا د افغانستان د صادراتو او وارداتو ترمنځ شاوخوا 6.3 میلیارد ډالر توپیر ښیي. د یادې ادارې د احصایې معاونیت سرپرست عصمت الله حکیمي د چهارشنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې وویل چې د 1401 لمریز کال په پرتله د افغانستان په صادراتو کې 3.1% کموالی او په وارداتو کې 2.4% زیاتوالی راغلی. عصمت الله حکیمی وویل چې د افغانستان په صادراتو کې دا کمښت د مدني موادو په ځانګړې توګه د ډبرو سکرو د صادراتو د کمښت له امله رامنځته شوی. د افغانستان د سوداګرۍ خونی مسؤلین هم د دې موضوع په تایید سره وایي په صادراتو کې کموالی پاکستان هیواد سره د سوداګرۍ په برخه کې د ستونزو له امله دی. د یادې خونی د مدیره پلاوي غړي خان جنرال کوسی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په صادراتو کې مځکه کمواله راغلی چې بعضې قیدات او بعضې مشکلات د پاکستان ملک سره پیدا شو، خصوصا په سکرو کې چې په سکاره نرخ د افغانستان اسلامي امارت جوکونو د سکرو صادرات مو کم شو.
خان جنرال کوسی زیاته کړه چې د افغانستان د صادراتو او وارداتو ترمنځ توپیر له تیرو شلو کلونو راهیسې دی، ځکه چې په خبره یې افغانستان یو تولیدي هیواد نه دی او په یو شمېر برخو کې وارداتو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مرکزی بانک هم تازه اعلان کړی چې افغانستان ته د دې هیواد صادرات د پاکستان په روان مالي کال کې چې د جولای په میاشت کې پیلېږي 4.12% ډېر شوي. د دغه بانک د معلوماتو له مخې له افغانستان څخه د پاکستان واردات له 15 میلیون ډالرو څخه 12 میلیون ډالرو ته راټیټ شوي دي، چې 1.5% کموالی ښیي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان اوسنی اقتصادي حالت کړکېچن بولي او وایي د افغانستان سوداګري د دې وضعیت په مهارولو کې ښه رول لوبولی شي. یو له دوی څخه بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل:
منګ متاسفانه کسر تجارت سره مخامخ یاست. زیاتره وخت د وارداتو زیاتوالی او د صادراتو کموالی لیدل کیږي. د دې د حل کولو لپاره دوه لارې شته. یو خو دا چې تعویض واردات ډېر څه شته دي چې واردېږي، اما د هغو په عوض موږ دلته تولیدولی شو. خو تر دې نه هم ډېره ښه لاره د ملي تولید پیاوړي کول دي.
اقتصادی کارپو بشیر دودیال وو چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت د خوالي په اړه غږیده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې وسم خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي او د تجارت کسر یا کمښت او د صادراتو لوړوالی د افغانانو په ژوند او اقتصادي حالت باندې ناوړه اغیزه کولای شي. کوار شو د سیګار راپور ته چې مونږ ترلاسه کړی د سیګار په راپور کې هم راغلی دي چې په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې لپاره سیګار اداره وی واشنگتن په تیرو دریو کلونو کې افغانستان ته شاوخوا 21 میلیون ډالر ځانګړي او مصرف کړي دي. سیګار د یو راپور په خپرولو ویلي چې دغه شمیر پیسې په بیلابیلو برخو کې په افغانستان دننه او بهر د افغانانو لپاره لګول شوي دي، خو په افغانستان کې یو شمیر اړمن ویلي لا هم په بد اقتصادي وضعیت کې دي او تر اوسه یې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. په دې اړه جزئیات فیروزه عزیزی راکوي.
په افغانستان کې د امریکا د بیارغونې لپاره د سر مفتش دفتر سیګار اعلان کړی چې دغه هیواد د 2021 کال لاګست میاشتې راهیسې له افغانستان سره د 0.1 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. سیګار د سه‌شنبې په ورځ د اګست په 6مه د یو راپور په خپرولو ویلي دغه پیسې پر بشري مرستو، د افغانانو د انتقال پر پروسې او د کډوالو د ځای پر ځای کولو لګیدلې، او له همدې پیسو 3.5 میلیارد ډالر یې د کنګل شویو شتمنیو څخه دي چې په سویس کې د افغانستان امانی دکتور انتقال سوی دی. د دې راپور په دوام د جزئیاتو لور کړی پرته زیاته سوی چې د امریکا د دې پیسو یو برخه پر سازمانی عملیاتو او امنیتی چارو لګیدلې. د دې راپور له مخې په دې پیسو کې 3 میلیارد ډالر د بشري مرستو بودجې اړوند چې په ټکو یې د نړیوالو سازمانونو له لارې د 2021 کال له اکتوبر د 2024 کال تر جون میاشتې په افغانستان کې مصرف سوی دي. سیګار په داسې حال کې له افغانستان سره د متحدو ایالاتو د 21 میلیارد ډالر د مرستو خبره کوي چې په افغانستان یو شمیر اړمن وایي لا هم له بد اقتصادي وضعیت سره مخ او هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي. د کابل ښار او پروان ولایت دوه ښځینه اوسیدونکو چې نه یې غوښتل په راپور کې نمونه خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل
ستونزې مې ډېرې دي. زه خپله ناروغه یم، په کرایي کور کې اوسېږم، زوی مې هم ناروغ دی او میړه مې تقاعد شوی دی. هېڅ عاید نه لرو او تر اوسه راسره هېڅ مرسته هم نه ده شوې. هېڅ مرستې مو نه دي ترلاسه کړې. درې ناروغ ماشومان لرم. زموږ اقتصادي وضعیت خورا بد دی، یعنی ای کاش خدای هیڅ غریب نه خلقاوه.
پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنه دوه وروسته تر اوسه امریکا متحده ایالات له افغانستان سره تر ټولو ستر بشري مرسته کوونکی بلل سوی دی. مخکې به د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان مرکزی بانک هر اونۍ د امریکا له لوري د 40 میلیونه ډالرو کڅوړو ترلاسه کولو په اړه معلومات ورکول، خو له زیاتې مودې راهیسې د دغې نقدي کڅوړو د رسیدو په اړه راپورونه نه دي خپاره سوي. یو شمېر اقتصاد پوهان د دې پوښتنې په اړه چې ولې په دومره لوړه کچه مرستو د افغانستان د اقتصادي وضعیت کې بدلون نه دی رامنځته کړی، وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت د اساسي ښه والي د اقدام په اړه چې یو سیاسي او نړیوال مشروعیت ته اړتیا لري زمینه ورته نه ده برابره سوې. د دې ډلې اقتصاد پوه ازرخش حافظي وایي بشري مرستې یوازې د ورځنیو ستونزو د حل لپاره کیږي، خو په خبره یې ورځ بلې ته زیاتېدونکې ستونزې لکه طبیعي پیښې، له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو ډلې زیستل او د نفوس زیاتوالی په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ د دوام لاملونه دي.
او لوی اقتصادي اقدامات ضرورت شته، لوی صنایع ضرورت شته، هم مدني مواد پروسس لپاره باید اقدامات وشي، او د افغانستان سرګردانی او بی باید مهاري شي او بندونه پکې جوړ شي.
یو شمیر منتقدین بیا په دې باور دي چې د دغو مرستو درول به د طالبانو حکومت تر فشار لاندې راولي. دا په داسې حال کې ده چې سیګار یوه اونۍ وړاندې په خپل درې میاشتني راپور کې ویلي وه چې د طالبانو حکومت د امریکا له دغو بشري مرستو ګټه پورته کوي، خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د افغانستان د خلکو سره په بشري مرستو کې هیڅ ډول مداخله نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او ملګرو ملتونو هم د طالبانو لاسته د دغو مرستو د رسیدو خبر رد کړي او ویلي دي چې دا پیسې لړمنو افغانانو سره پر مرستو او مرستندوی پلانونو لګول کیږي.
ازادي راډیو ته ورجوینيستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
نړۍ تبام سرور کار کو بنگلاديش کې ل لاریونونو او اعتراضونو وروسته نوی حکومت اعلان شوی، خو د دې هیواد نوی صدر اعظم څوک دی؟ د حال بل فريدې سیال نوورو.
د نوبل د جایزې ګټونکی او د کوچنیو سوداګرو بریالۍ څېره محمد یونس د بنگلاديش نوی صدر اعظم ټاکل شو. دا پریکړه نن سهار د اګست 8مه د ولسمشر محمد شهابالدین د مطبوعاتي دفتر سکرتر جونیال ابودین اعلان کړه. ابودین د اعلان په هغې غونډه کې وکړ چې د مدني ټولنې فعالان، پوځي مشران، مشهور سوداګر او هغو زده کوونکو پکې ګډون کړی و چې له واکه د شیخ حسینی د لرې کولو لپاره یې لاریونونه په لاره اچولي وو. تمه ده د شیخ حسینی پوخانی سیال محمد یونس په ډیر ژر د فرانسې له پاریس ښار څخه چیرته چې د اولمپیک سیالۍ روانې دي بنګلادیش ته ستون شي. خو محمد یونس څوک دی؟ څلور اتیا کلن محمد یونس هغه اقتصاد پوه بانکدار دی چې په 1980 کلونو کې د کوچنیو پورونو بازارونو ته وده ورکړه. نوموړي یو شمېر بېوزلو خلکو ته چې دودیز بانکونو پور نه ورکوه کوچنی قرضونه پیل کړل. د هغه دا کار بریالی شو او په چټکۍ سره یې وده وکړه. هغه د 1980 کلونو په لومړیو کې لسګونه زره غړي پیدا کړل چې په 1983 کال کې د کلی د بانک په نوم یو بانک جوړ کړ. بانک یې په ټول بنګلاديش کې پروژې پیل کړې چې له ټوکر نیولې د موبایل تر خدمتونو او انټرنیټ پورې خلکو ته خدمات وړاندې کول. د دغو خدمتونو له کبله ښاغلی یونس په 2006 کال کې د نوبل جایزه ترلاسه کړه. ښاغلی یونس په خپل رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو، زه داسې کس نه یم چې په سیاست کې بارام یم، خو که حالات هم مجبور کړم په سیاست کې له ښکېلتیا ډډه نه کوم. هغه د نوبل جایزې له ګټلو وروسته په 2008 کال کې د خلکو ځواک په نوم یو سیاسي حرکت رامنځته کړ، خو د هغه د سیاسي فعالیتونو پایله ورنه کړه او ډېر ژر له سیاسته پشا شو. د تیر 2023 کال په جولای میاشت کې د بنګلاديش سترې محکمې محمد یونس امر وکړ چې د خیریه مرستو په برخه کې له $1,000,000 زیاته مالیه ورکړي. له دې سربېره نوموړی بیا د روان کال د جنوري په میاشت کې د بنګلاديش د کار قانون د ماتولو په تور محکوم شو. هغه پر ځان لګیدلی تورونه رد کړل او په ضمانت رخصه شو. په بنګلاديش کې نوی حکومت روس له هغه رامنځته کیږي چې روان کال په جولای میاشت کې د محصلینو لخوا په حکومت کې د کاري سهمیه پروګرام د درولو په موخه لارینونه او اعتراضونه پیل شول. په دغه سهمیه پروګرام کې حکومت 30% دولتي څوکۍ د هغو خلکو کورنۍ ته ځانګړې کړې وي چې په 1991 کال کې له پاکستانه د بنګلاديش د ازادۍ ګټلو مبارزه کې برخه اخیستي وه. په دغه لارینونو کې د خلکو او پولیسو ترمنځ په خوډب کې هغه مهال تر 1,000 ډېر کسان ونیول شول او تر 200 ډېر نور ووژل شول. قهرجنو لاریون کوونکو د تېرې دوشنبې په ورځ د هیواد صدر اعظم شیخ حسینه استعفا او له هیواد تېښتې ته اړ کړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په اوروزګان کې د کرکټ 500 سیالۍ پیل شوې دي. لسیمینا زمونږ همکار پورا راپور چمتو کړی، تاسو واوري.
پاسپینو لباسونو سنبال اوروزګانی د تنکی ځوانان په یو شګلنه او خاورینه شاړم ځکه کې د افغانستان د کرکټ بورډ په هدایت په خپلو منځونو کې 500 سیالۍ پیل کړې دي. د اوروزګان ولایت د کرکټ بورډ مسول خیر الله افغان وایي چې له دې لوبو څخه یې موخه د 2015 کال د دوهمې درجې ولایتي لوبو ته د غوره لوبغاړو پیدا کول دي. نوموړي وویل چې دا سیالي د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ د څانګې په هدایت په دغه ولایت کې پیل کړي دي چې 9 ټیمونو په پښې کې چې له دوی سره رسمي دي برخه اخیستې ده او 15 ورځې به دوام وکړي.
ټورنمنت کلب لیول سیالي دي چې په ټول افغانستان کې کیږي. د دې څخه د ولایتو غوره لوبډلې جوړیږي چې هغه به ځي په نورو ولایتو کې به بیا لوبې کوي. خوشبختانه به وایو چې په اوروزګان کې هم دغه سیالۍ نن پیل شوې. نه لوبډلې دي، پر دوو ګروپونو باندې ویشل شوي دي.
هغه لوبغاړي چې په دې لوبو کې ګډون کړی دی خوشحاله دي او وایي چې په ځان باوري دي چې بریا به خپلوي او خپلو هدفو ته به ځان رسوي.
چې دغه ټورنمنټو څخه زموږ دغه خړ پړ روزګان څخه لوبغاړي ځي ولایتي لوبو ته. ولایتي لوبو کې دغه څخه بیا لزګون په ساته ځي کرکټ ته لږ توجه وسي. مرکزي کرکټ بیخي روزګان ته داسې فکر کړی چې په روزګان کې سره کرکټ ستنه. البته که دلته موږ روزګان ته وګورو، په روزګان کې داسې پلیران شته چې په نورو ولایتو په اکثر ولایتو کې نشته. نو که دا کرکټ بورډ موږ ته توجه وکړي، زموږ لوبغاړو ته توجه وکړي، لرې دي نه وي چې زموږ لوبغاړي تر غټ غټو ځایو پورې ورسېږي. غټ ورسپي ټورنمنټ یې
دا په کال کې یوه دانه کېږي او موږ د دې لپاره ډېر کوشش کړی دی، تمرینات مو کړي دي. د دې څخه چې په دې کې اړ یو ښه پرفارم وکړي، هغه به بیا ځي کندهار ته، هلته په کندهار کې به لوبې کوي.
هیر جنوي دغه اوروزګانی کرکټران چې په ځان ډېر باورې دي، له دې وړاندې هم په دغه ډول سیالیو کې برخه اخیستې ده او بریالي لوبډلې بیا د ولایتونو په کچه لوبې دلی دي. خو هلته ښه نه دي ځلېدلي او یوازې یوه یا دوې لوبې ګټلې دي. دوی د خپلې ماتې لاملونه په سیمه کې په خپل ولایت کې د ځان لپاره د امکاناتو نشتوالی او دغه راز د کوچ نشتوالی یادوي.
<تص-> تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په دې برخه کې به بیا هم د افغان کډوالو په اړه وغږیږو. د ایرانی پولیسو لخوا د یو ځوان افغان کډوال د شکنجې او وهلو د ویډیو خپرېدو پراخ غبرګونونه راپارولي دي. په ایران او افغانستان کې یو شمېر افغانان د دغه ځوان د شکنجې په غبرګون کې وایي دا چلند غیر انساني دی. دوی د کډوالۍ له نړیوال سازمانونو غواړي چې کډوالو سره د کوربه هیوادونو کړنې سمې نه دي. دا په داسې حال کې ده چې ایران چارواکو په دې وروستیو کې ویلي هغه کډوال چې د دوی په وینا غیر قانوني دي باید د روان کال تر پایه له ایرانه ووزي. په دې اکله عابده سپوږمۍ نور حال راکوي.
د وطن کې ځوان چغې او فریاد چې ایرانی پولیسو ته د منصوبو کسانو غوږونو ته ونه رسېدي په ټولنیزو رسنیو یو ویډیو خپره شوې چې پکې یو تنکی ځوان د سرک پر سر د ایرانی پولیسو لخوا وهل کیږي او شکنجه کیږي. په ایران کې د یو شمېر افغان کډوالو د معلوماتو له مخې دغه 15 کلن افغان تنکی ځوان سید مهدی نومیږي چې د ایران د دماوند په افسر د سیمه کې اوسیږي. دا ویډیو چې د سابت دقیقه نیټه یې نه د معلومه په کلی دل کیږي چې په شخصي جامو کې دوه ایرانی پولیس چې یو یې خپل زنګون د هغه افغان ځوان پر سر او ورمه ګور ایخه چې د پولیسو د موټر تر څنګ پروت دی او بل پولیس هم یا ځوان کلک نیولای او خپل همکار سره مرسته کوي چې هغه ووهي او شکنجه یې کړي. دا ایرانی پولیس نه یوازې دا چې د سید مهدی چیغو او فریاد ته پام نه کوي بلکې شاوخوا د څو ښځو په ژړا او زاریو یې هم ځانونه کاڼه کړي دي. د شکنجې لاندې د سید مهدی چیغې او فریادونه د ده په ستوني کې ټپ شي. بیا د دې دو ایرانی پولیسو لخوا د دوی موټر ته وړل کیږي. له دې افغان ځوان سره د ایرانی پولیسو دا ډول چلند په ټولنیزو رسنیو او د عامو خلکو ترمنځ پراخ غبرګونونه راپارولي دي. په ایران کې یو افغان کډوال پویا ازادي راډیو ته وویل
سر از نوعی گردن خیلی آسو شدید دیده بود بابا دیگه چونین برخورده
دقیقه حلق دورمیک پا برخه که سخت تپی شوه و سکه چی داله تاوتی خوالی دک چلندو دیو هواد ده پولیس لخوا چی ده فرهنگ او انسان دوسته خبره کوی واقعا ده تاسف ورد خبره ده
انسانیت میزنن نیست واقعا جای تاسف هست.
هغه دا هم وویل چې سپکاوی شکنجه وهل د ایران د حکومت هغه کړنې دي چې په دې ورځو کې په ایران کې ډېر افغانان ورسره مخ دي. په تهران کې یو بل افغانه کډواله دینا هم وایي چې په دې وروستیو کې یې دوه خپلوان د قانوني اسنادو لرلو سره سره د ایراني پولیسو لخوا وهل شوي او نیول شوي دي. نوموړی د ایراني پولیسو لخوا خپل یو خپلوان سره د چلند په اړه وویل
دوی څو ورځې وړاندې زموږ یو خپلوان نیولی و. زما افغان له مترو یې نیولی و. د یوې شپې لپاره یې ځان سره ساتلی و. ډېر یې وهلی و. بیا یې وروسته خوشې کړ.
د کابل اوسیدونکي مصطفی هم په خپله فیسبوک پاڼه د سید مهدی د شکنجې ویډیو خپره کړې او په غبرګون کې یې د ایراني پولیسو پر کړنو نیوکه کړې. هغه ازادي راډیو ته وویل
از سازمان های بین المللی مهاجرت خواهش میکنم
زید کډواله ایل نړیوالو سازمانو څخه غوښتنه کوم چې په بیلا بیلو هیوادونو کې په تیر بیا په ایران کې د کډوالو د کار بهیر له نږدې وڅاري. دوی د کډوالو په وړاندې مسؤول ایران هم مسؤول دی.
د دغو افغان ځوانانو نیونې او ربړونې هغه مهال توند غبرګونونه راوپارول چې د ایران د خراسان رضوي ولایت د سرحدي ځواکونو عمومي قمندان مجید شجاع د سېشنبې په ورځ د اګست په شپږمه په یو خبري غونډه کې وویل چې د روان کال له پیله تر اوسه 15,000 بی اسناده کډوال نیول شوي او د افغانستان سرحدي ځواکونو ته سپارل شوي دي. په ورته وخت کې د ایران د پولیسو مشر په دې وروستیو کې ویلي هغه کډوال چې د ده په خبره غیر قانوني دي باید د روان کال تر پایه له ایران څخه ووزي او خپل هیواد ته ستانه شي. د روان کال په حمل میاشت کې د ایران د کورنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې اعلان وکړ چې افغان کډوال باید خپلې خاورې ته ستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر کورنۍ د امنیتي ګواښونو او بېوزلۍ په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله له افغانستانه وتلي او بېلابېلو هېوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته کډه شوي دي.
تاسو خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د لوبو له میدان سپورتي خبرونه درته لرو، خو تغییر مخکې خبرونه. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبانو په بند کې سیمه ایز خبریال عزیز احمد وفا وضعیت ته اندېښمن دي. دې سازمان پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې د طالبانو لخوا د عزیز احمد نیول غندلی او د هغه د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. د دې سازمان په خبره په ننګرهار کې دا سیمه ایز خبریال دوه اونۍ مخکې د ناسرګندو تورونو پر بنسټ نیول شوی او تر اوسه یې د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات نشته. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت وایي د آریانا افغان هوایی شرکت د لومړي ځل لپاره د هرات له نړیوال هوایی ډګر سعودي عربستان ته الوتنه ترسره کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس نن چهارشنبه د دې وزارت د خبرونو د چارو مرستیال مهاجر فراهی په حواله ویلي د الوتنه د هرات د عبدالله انصاري له هوایی ډګر د سعودي عربستان جدي ښار ته ترسره شوې ده. د ایران د بشری حقوقو د څار یو اداره وایي د دوه افغانانو او یو بلوس وګړي په ګډون پر نه وشتنو د اعدام سزا نن سهار د ایران په قزلحصار زندان او کارج زندان کې پلی شوې ده. د ایران د بشری حقوقو د بهر میشت ادارې ویلي چې یاد کسان په وژنې، مخدره توکو، قاچاق او جنسی تیری باندې محکوم شوی دي. راپورونه ښیي چې د جولای د 14 نیټې د ولسمشریزو ټاکنو وروسته په یو میاشت کې لږ تر لږه 8 کسان د ایران په زندانونو کې اعدام شوی دي. د ایران د عمومي انتظامی قومندان وایي ټول غیر قانوني کډوال باید د روان کال تر پایه د ایران خاوره پرېږدي. احمد رضا رادان نن چهارشنبه خبریالانو ته ویلي ټول پروګرامونه او پالیسۍ د غیر قانوني کډوالو د ستنېدو پر بنسټ دي. هغه وړاندې وایي چې غیر قانوني کډوال نشي کولای اربین ته هم سفر وکړي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه درنوریدونکو بختيار ساحل مو یو ور بیا هر کله کوي. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري راتلونکي ونې د شپږیزي لیگ نه هم پړاو سیالي پیلېږي. د ملي لوبډلې پر پخوانی لوبغاړي سان جنت 15 کلن لوبیز بندیز لګیدلې ده. د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبي پایته ورسېدي خو هیڅ لوبغاړي مډال ونه شو ګټلې. د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې امریکا او چین بیا تر نورو هیوادونو ډېر د سرو زرو مډالونه ګټلې دي او د افغانستان د فوټسال لیگ تر و میونه پورې د سعادت نیمروز لوبډله مخکښه ده. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، ملګرتیا مو وکړئ. پیلی د شپږیزي لیگ له سیالیو څخه کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې 13 اعلان وکړ چې د شپږیزي لیگ نه هم پړاو به د رواني اگست میاشتې په 12 نیټه په کابل کې پیلوي او تر 15 نیټې به دوام کوي. بورډ پریکړه کړې ده چې دا ځل به د شپږیزي لیگ چارې په خپل ترسره کوي. د کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې مشر نظیم جارب دریمزي د یادو سیالیو د تخنیکی مسایلو په تړاو په رسنیز کانفرنس کې داسې ویل دي.
اگست په 12 نیټه و پیل کیږي او تر 15 نیټې پورې به دوام مومي. د نه هم پړاو د لدې مخکې اته پړاوونه لله الحمد چې په ډېر ښه ډول سره ترسره شوي دي. تاسو یې شاهدانو چې لدې مخکې هم یو پړاو ترسره شو په ډېر ښه ډول ترسره شوی ده. په دې کې 15 لوبډلې دي، 15 واړه دي زونونو لوبډلې دي، یعنې عبارت دي له سپین غر، بند امیر، مس عینک، امو او بوسل لوبډلو نه. دغه لوبډلې یو بل پر وړاندې دوه دوه ځلې لوبېږي، یعنی هر لوبډله مخکې لري چې پای لوبې ته لاره پیدا کړي هغوی به بل ټیم سره دوه وارې مخامخ کېږي، اته اته لوبې به کوي مخکې لري چې پای لوبې ته لاړ شي. منګ پوره هڅه کړې ده، ځینې ملګرو غوښتنه لرودله او ځینې غوښتنې منګ ته راتللې چې کوشش وکړي چې پروډکشن کې لا خواله راشي. د پروډکشن د خواله لپاره منګ ډېره هڅه کړې ده، خدای پاک کول دا وری بل خیر سره منګ یو افغاني پروډکشن ده د چنار په نوم لاغې سره زو چنار پروډکشن ده، ټول پروډکشن حقوق هغوی ترلاسه کړي دي. دا یادونه باید وکړم چې د شپاړس کمرو سیټپ ده، چې دې مخکې د شپاړس کمرو سیټپ منګ نه لرل. بل خبره باید زه همدا وکړم چې په لدوی سره چې موږ د پروډکشن د لا خوالي لپاره پنځه وو کسانو بخې وو کسان بارني کسان هم د موږ سره چې پاغې کې هندي او ترکی مسولین دي چې هغه تخنیکی همکاران دي چې د پروډکشن په چارو کې به له موږ سره مرسته کوي. سیالۍ لپاره لا خوالي لپاره چې موږ کوشش وکړو د رن اوټ یا داسې کوم ډاؤټ فل ډیسیژن چې وي یا کوم شکمنې پرېکړې چې وي چې لوبڅار پکې شکمن وي او هغه دریم لوبڅار ته دوی ریفر کوي، د هغې د لا کیفیت د خوال لپاره چې موږ کیفیت ډیر واضح ډول باندې هر څه واضح شي، د هغې لپاره موږ درې باکس لینزونه له خارج نه راوړي دي تر څو وکولی شو، یعنی په دې کیفیت باندې موږ بیخي ډیر زیار ایستلی ده او هڅه هم کړې ده چې په دغه کې هیڅ کومه خو پاتې نه شي.
دغه راز د افغانستان کرکټ بورډ د ظرفیت لوړونې څانګې مشر عبدالولي امین هم په دې رسنیز کانفرانس کې بیا ویلي دي چې په فرانچایز ډول د شپږیزې لیګ دا ځل نه ترسره کیږي. هغه د دلایل داسې بیان کړي دي،
ولې کرکټ بورډ دا پریکړه وکړه چې دا شپږیزه په خپله وکړي. تاسو خبره چې مخکې به شپږیزه فرانچایز و چې مونږ به نورو خلکو سره واغور نیولې و او دا هغه سره په مخته. البته باید ووایم چې د هغه لارې کرکټ بورډ چې څنګه غوښتل هغسې پرمختګ نه راتلی. کرکټ بورډ طبیعي ده خپل یو پلان لري، ډومیسټیک تاسو ته معلومه ده چې ډومیسټیک د کرکټ په اصطلاح د ملا تیری ملي کرکټ لپاره یو مهمه ذریعه یې دغه ځای سره لوبغاړي دي. په هغه څه چې موږ غوښتل چې په څه طریقه باندې څنګه وکولای شو چې هغه خپل اهداف او هغه زموږ کوم کلنی پلان یې او د هغه څخه بیا موږ کوم مقاصد لرو کوم اهداف لرو د کرکټ د بهبود او پرمختګ لپاره هغه نه سو حاصلېدی په هغه رقم باندې چې موږ غوښتل. البته دا وایم چې داسې نه دی چې مطلق نه وشه، تېر سره وایو خو هومرې چې د کرکټ بورډ توقع وه هغه هومرې لاسته راوړنه نه وه. همدې خاطر باندې د کرکټ بورډ مشرتابه دا تصمیم ونیوی چې کرکټ بورډ باید دغه شپږیزه په خپله وکړي. دا لوبډلې د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې سلیکټ کی انتخاب کی، هغه وجه دا ده چې خپل کړه د انتخابي کمیټې ته دا معلومه ده چې کم لوبغاړي دي ستاسو موږ سره چې هغه ته موږ د پشپګیزه کې چانس ورکو او د هغو نه د افغانستان راتلونکي سپین بال کې په ملي لوبډله کې په ایمرجنګ لوبډله کې په الف لوبډله کې هغو ته ځای پیدا شي. نو په همدې خاطر باندې دا تصمیم ونیول شو. البته د یادونه وړ بولم چې دغه فرانچایز یا هغه کسان چې زموږ سره شپږیزې کې لوبډلې درلودې د کرکټ بورډ هغو قرارداد فسخه کړی نه دی، هغو ته دا اطمینان ورکړی دی که کله هم کرکټ بورډ بیرته دې تصمیم ته واوښتی چې فرانچایز باندې به شپږیزه کوو نو اول حق به د دې.
د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر احمد شاه سلیمان خیل په سګنی شپږیزه لیګ کې د بدلو بدلو د لوبډل مشرانو نمونه په ډاګه کړې دي.
زه به اوس د شپږیزې لوبډلې مشران سي دي دغه نمونه تاسو ته شیر کړم. لول بندې امیر لوبډلې مشر سره حشمت الله شهدي، د میس عینک لوبډلې مشر ابراهیم زدران، سپین غر لوبډلې مشر راشد خان، دی بوست لوبډلې مشر رحمت شاه او اخیر کې دی امو د لوبډلې مشر عظمت الله عمرزی ده. دا به د دغو پنځو لوبډلې مشرانی
دغه همدارنګه د بورډ د غوراوي کمیټې غړي میر مبارز ازغری د ټولو ګډون کوونکو پنځو لوبډلو نوم لړونه اعلان کړی دي او ویلي دي چې لوبډلې متوازنه جوړې کړې دي.
راشد خان کپتان، رحمان الله ګربز، حسن ساخیل، عمران میر، سمیع الله شنواره، بهیر شاه، الانور ناصری، برکت الله کدادا، اکرام علی خیل، طارق استانگزی، اسمت عالم، ظاهر خان، وحید زدران، عرب گل مومن، یمین احمدزی، بلال سمی، محمد ابراهیم و فریدون داودزی. تیم مساینک، ابراهیم زدران کپتان، نوید عبید و فیولا ترخیل، ناصر جمال، سبحان الله سینزی، رحمان الله زدران، افسر زازی، یوسف شاه، محمد نبی، عبدالرحمن رحمانی، مجیب الرحمن، زیا اکبر، خلیل گرباز، عبدالله ترخیل، نوید زدران، نسیم منگل و یما عرب. تیم بندمیر، عشمت الله شایدی کپتان، صدیق قتل، ریاض حسن، آصف موسازی، صدیق الله باچا، علی احمد، محبوب تسکین، کریم جنت، شمس کروخیل، ننگیال خروطه، امیر حمزه، الله محمد، بابر خان، نوین الحق، خلیل احمد، عبدالله مزه و نجاد مسعود. تیم آمو، عظمت الله مرزه کپتان، محمد ایساق، عبدالمالک، زبید اکبری، محمد آرون، شاید الله کمال، جاوید احمدزه، اجاز احمد آزاد، عیاد ناصری، مسعود گرباز، شرف الدین اشرف، جمعگل، قیس احمد، محمد الله لوگری، فضل حق فاروقی، سلیم صافی، محمد گل و کامل کاکر. تیم بوست، رحمت شاه کپتان، حضرت الله زازی، محمد اکرم، بلال احمد ترین، نجیب زدران، درویش رسولی، اجاز احمد زی، نومان شاه، عبدالحادی، گلبودین نائب، نور احمد لکنوال، نصیر خان، عبدالباقی، فرید احمد ملک، زیا شریفی، بشیر احمد و سمی سرمست.
ورزش مو لایتیات لری ساتی.
بیا هم د شپږیزه لیگ سیالیو په تړاو له کلن ځن وروسته په کابل کې د کرکټ شپږیزه لیگ تر سره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دا سیالی د روان اگست میاشتې په 12مه د 15 لوبډلو ترمنځ پیلوي. د افغان کرکټ یو شمېر مینهوال وایي دا سیالی د ځوانانو لپاره ښه تفریح ده، خو ځینې نجونې بیا غوښتنه کوي چې ښځینه نندارچیانې ته د هم د سیالیو د لیدلو اجازه ورکړل شي. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي تر روانې اګست میاشتې په 12مه د کرکټ شپږیزه لیګ د 15 لوبډلو ترمنځ په کابل کې ترسره کیږي. کرکټ بورډ خوشبیني ښودلې ده چې په دې سیالیو سره به د کرکټ په برخه کې نوي استعدادونه ومومي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ بورډ کورنی کرکټ څنګه شپږیزې نهم پړاو ترسره کوي چې د اګست میاشتې د 12مې نیټې پیلېږي او تر 15مې نیټې دوام کوي. دغه سیالۍ تېر کال د نړیوالو سیالیو د مصروف مهالویش له امله نوې ترسره شوې، سږ کال ترسره کیږي. البته په دغه سیالیو کې 15 لوبډلې ګډون کوي چې هر لوبډله د هر زون استازیتوب کوي.
د وایي سږ کال د شپږیزې لیګ په سیالیو کې به د افغانستان د ملي او 19 کلنو کم عمره لوبغاړو ترڅنګ د سپینوال قرارداد لرونکي الف لوبډلې او د کورنی کرکټ مخکښ لوبغاړو ولوبېږي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون یکشنبه د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د غوراوي کمیټې د دې سیالیو لوبغاړي په 15 زونونو ویشلي چې راشد خان د سپینغر پړانګانو، حشمت الله شهیدي د بند امیر خامارانو، ابراهیم زدران د مس عینک اتلانو، رحمت شاه د بوس ساتونکو او عظمت الله عمرزی به د امو نهنګانو لوبډل مشري کوي. کرکټ بورډ محمد نبی، رحمان الله ګرباز، نوین الحق، فضل حق فاروقی او یو شمېر نور لوبغاړي هم چې دا مهال په سوداګریزو لیکونو کې دي دې سیالیو ته غوره کړي دي. دا د شپږیز د کرکټ نهم پړاو دی. تیر کال د دې سیالیو اتم پړاو د نامعلومو دلایلو له امله نه و ترسره سوی، خو په اووم پړاو کې اتو لوبډلو برخه اخیستې وه او ټولې لوبډلې د بېلابېلو سوداګرو او سوداګریزو شرکتونو له لوري اخیستل سوې وې. کرکټ بورډ ویلي چې سږ کال د شپږیز لیګ د کرکټ بورډ په مالي لګښت ترسره کوي. په همدې حال کې د کرکټ یو شمېر مینهوال د شپږیز کرکټ لیګ بیا پیل ته خوښ دي. د کابل ښار اوسیدونکي محمد یاسین سادات آزادي راډیو ته وویل
په اوس وخت کې افغانان په ځانګړي ډول ځوانان تر ډېره پورې بېکار دي او د کاروبار د مصروفیت د نشتون له امله له یو ډول روحي فشار سره مخ دي. نو که دغه لوبې پیل شي د افغان ځوانانو لپاره به یوه سالمه تفریح وي او دوی به وکولی شي چې څو ورځې په خوښي سره تېرې کړي او خپل اتلان هغه چې دوی مینهوال دي هغوی له نږدې وویني وڅاري او تشویق کړي.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکي او د کرکټ مینهواله لیما امیری هم د دغه لوب په اړه ورته نظر لري، خو وایي له دې امله ځورېږي چې د طالبانو حکومت له نږدې د لوبو نندارې لپاره ښځینه نندارچیانو ته اجازه نه ورکوي.
ته ډېر خوشحاله یو چې دا لوبې بیا په افغانستان کې ترسره شي او افغانان دې نږدې نه د دغې لوبې لیدونکي واوسي. زه فکر نه کوم چې په دې کې د افغانستان ښځو ته اجازه ورکول شي. د افغانستان د ښځو نه خپل اصلي حقوق اخیستل شي. شوي دي نو بیا لسلوب و تتلل و خپل خوشحالي سهر کول د امکان فکر نه کوم چې د افغانستان حکومت و دین ته اجازه ورکول شي.
د داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغان میرمنو د ورزش او ورزشي لوبغاړو ته د ورتګ ترڅنګ ګڼ نور محدودیتونه هم لګولې دي. شپږیزه کرکټ لیګ چې لومړی پړاو یې په 2013 کال کې ترسره او له هغې وروسته هر کال په منظم ډول ترسره کیږي، خو تیر کال د نامعلوم لامل له امله دغه سیالۍ ونه شوې. د سږ کال سیالیو پایلوبه د اګست په 25 ترسره کیږي. د دې سیالیو دوم پړاو اتلولۍ سپین غر پړنګانو لوبډلې ګټلې وه.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اگست په 1 نیټه د چهارشنبه په ورځ په یو خبر کې وویل چې د لوبو د فساد ضد قانون له اصولو د سرغړونې له امله یې پر احسان جنت 15 کلن بندیز ولګو. احسان جنت د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی و چې د افغانستان په ملي لوبډله کې یې درې ټیسټ، شپاړس ورځنۍ او یوه شل ورځې سیالۍ کړې ده چې ټول ټال یې په یادو سیالیو کې 425 منډې کړې وې. کرکټ بورډ ویلي دي د کورنۍ کرکټ لوبغاړی احسان جنت د کابل پریمیر لیګ یا کی پی ایل دویم پړاو سیالیو کې د لوبو د فساد ضد نړیوال قانون له اصولو څخه د سرغړونې او فساد له امله د 50 کلونو مودې لپاره له هر ډول کرکټ او د کرکټ اړوند چارو له ترسره کولو منع شوی دی. د لوبو د فساد ضد نړیوال قانون د دویمې مادې د لومړۍ فقرې د لومړۍ جز پر بنسټ کوم لوبغاړی چې د فساد په کړنو، جوړجاړي او ورته نورو مواردو کې ښکیلېږي، نو له 50 کلونو تر عمري لوبیز بندي سره مخ کېدای شي. چې د نوموړي سرغړونې او حالات ته په پام سره هغه ته 15 کلن لوبیز بندیز په پام کې نیول شوی دی. کرکټ بورډ وایي دا په داسې حال کې ده چې نوموړي هم د لوبو د فساد ضد نړیوال قانون له مادو خپله سرغړونه منلې ده او په فساد کې د ښکېلتیا په تړاوي پر خپلې سرغړونې اقرار کړی دی. یا د اداره وایي باید وویل شي چې په لوبیز فساد کې د ښکېلتیا له امله په دریو نورو لوبغاړو هم شکونه موجود دي او په اړه یې څېړنې روانې دي چې د جرم د ثابتېدو په صورت کې به یې په اړه تصمیم ونیول شي. کرکټ بورډ وایي پر احسان جنت یاد بندیز د دغه اعلامې له خپرېدو سره سم د پلي کېدو وړ دی چې تر راتلونکو 50 کلونو مودې پورې به دوام عمومي. د ویلي ده چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې او کرکټ نړیوالې شورا تر دې وړاندې د افغانستان د ملي لوبډلې پر بل لوبغاړي شفیق الله شفق هم د فساد له امله شپږ کلن بندیز لګولی و چې لا یې هم د بندیز موده پای ته نه ده رسېدلې. او اوس له کرکټ وراخوا، د پاریس 2024 کال اولمپیک سیالیو کې د افغان لوبغاړو ورزشي سفر پای ته ورسید. په دې سیالیو کې درې ښځینه او درې نارینه و افغان ورزشکارانو برخه اخیستې وه، خو یو هم د کوم مډال په ترلاسه کولو ونه توانید. یو شمېر خلک او ورزش پوهان وایي چې د تیرو درېو کلونو بدلونونو ته په کتو په دې سیالیو کې د افغانستان ګډون د مډالونو له ترسره کولو کم نه و. نور حال بیا هم د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د پاریس د 2024 کال اولمپیک سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ د شپږو افغان لوبغاړو سفر پای ته ورسید، خو دا سفر څنګه و؟ کیمیا یوسفی، یلدس هاشمی، فریبا هاشمی، محمد نورزی، فهیم انوری او فهیم فیضزاده هغه افغان ورزشکاران وو چې په دې سترو سیالیو کې د افغانستان درې رنګه بیرغ ورپوه خو هیڅ مډالۍ ترلاسه نه کړای سو. د پاریس د 2024 کال اولمپیک سیالیو په پیلېدو د طالبانو حکومت اعلان کړی و چې درې افغان ښځینه ګډون کوونکي په رسمیت نه پیژني، خو له دې سره سره په دې سیالیو کې د دغو درې افغان نجونو ګډون د ګڼو نړیوالو هیوادونو په ځانګړې توګه د افغانانو او له ورزشه د محرومو نجونو د تود هرکلی وړ وګرځېدي. افغان منډي وهونکي کیمیا یوسفی چې په اولمپیک سیالیو کې په دریم ځل ګډون کړی و، د شپږ دېرش منډه وهونکو په ډله کې یو دېرشم ځای خپل کړ. کیمیا د تعلیم او برابرۍ حق له پیغام سره په دې سیالیو کې برخه اخیستې وه. هغې د تېرې جمعې په ورځ د اګست دویمه ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د هغې ګډون د مسابقې لپاره مهم و.
هغه څه چې په دې سیالیو کې زما لپاره مهم و، د افغان ښځو په استازولۍ زما ګډون و. ما د خپلې ورزشي شمیرې پر پاڼه د اساسي حقونو یعنې د تعلیم او ورزش په اړه ولیکل. زه او نور نجونې په افغانستان کې د ښځو د اساسي حقونو غوښتونکي یو.
یلدس هاشمی او فریبا هاشمی هم د اگست پر څلورمه په سیالیو کې ګډون کړی و. فریبا هاشمی د بایسکل ځغلونې په برخه کې 15 اویاوم مقام ترلاسه کړ، خو یلدس بیا ونه توانېده چې له وروستۍ کرښې واوړي. افغان اولمپیک منډه وهونکی شاه محمود نورزی بیا خپل ریکارډ لوړ کړ او د نارینه وو په 200 متر سیالیو کې د لومړۍ دورې لومړۍ ډله کې څلورم مقام خپل کړ. افغان لامبو وهونکی فهیم انوری چې د ټوکیو اولمپیک کې هم د ګډون تجربه درلوده، د اولمپیک سیالیو کې د لومړنیو لوبو د نوي ریکارډ په جوړولو پنځم مقام ترلاسه کړ. خو افغان جودوکار محمد سمیم فیصد د اګست په 2 په یوه لوبه کې ماتې او د ډوپینګ ټیسټ په مثبتېدو په موقته توګه له اولمپیک سیالیو وایستل سه. خو په اولمپیک سیالیو کې د افغان ورزشي لوبغاړو د شتون په اړه خلک او شنونکي په څه باور دي؟ د کابل ښار یوې اوسیدونکې سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل،
زموږ لپاره د ویاړ او افتخار ځای دا دی چې په داسې نړیوالو سټیجونو کې په نړیوالو میدانونو کې زموږ د هیواد بیرغ رپیږي، زموږ د هیواد نوم یادیږي. نو زما په نظر چې په اوسنیو شرایطو کې به یوازې همدومره چې دا لوبغاړي د افغانستان نمایندګي کوي په داسې نړیوالو سیالیو کې دا به بسنه وکړي.
له ورزش محرومې نیلا بیات ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ښځینه لوبغاړو تمې درلودې چې نړۍ ته د افغان نجونو وړتیاوې وښيي.
کیمیا یوسفی چې په اولمپیک کې مخکې هم تجربه درلوده، د هغې د تجربو پر اساس باید هڅه یې کړې وه چې حداقل برونز یا نقره مډال یې ترلاسه کړی وای. موږ هم ترې تمه نه درلوده چې د طلا مډال یې راوړی و.
د ورزشي چارو په سمه هلال په دې باور دی چې په دې سیالیو کې د ټولو افغان لوبغاړو په ځانګړې توګه د نجونو ګډون د افغانستان لپاره ځانګړی اهمیت درلود. خو په خبره یې د مډالونو د ترلاسه کولو لپاره یې هم ترې تمې درلودې.
چې دوی د افغانستان سازوري کړو، دوی باید یو څه که د برونز میډال نه هم ترلاسه کړو، خو بدبختانه وایو چې دوی خونه زریدل او دوی د افغانستان لپاره کوم میډال ترلاسه نه کړ. ذهني فشار، نارامتیا او د دې ورخوا ټپونه هغه لامل شو چې په سږکال اولمپیک سیالیو کې د افغان لوبغاړو هغه زلیدا مخنیوی وکړ.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې افغان لوبغاړو په اولمپیک سیالیو کې ګډون کړی و. د اولمپیک نړیوالې کمیټې پر نجونو د ورزش د بندیز لګولو له امله د طالبانو هیڅ چارواکی د غلوبو ته نه و بللای. د پاریس د 2024 اولمپیک سیالۍ د جولای له 26 نیټې پیل شوي او د اګست تر 19 به دوام وکړي، او پارا اولمپیک سیالۍ به هم د اګست په 28 نیټې پیل او د سپتمبر په 8 به پای ته ورسیږي.
احتیاط، تباهي او ورزش، سلامتی ده.
د اولمپیک سیالیو ته تم کیږو. تر دې دمه د اولمپیک په سیالیو کې د مډال ګټلو له اړخه د امریکا متحده ایالات تر نورو هیوادونو مخکې ده. یاد هیواد تر دې دمه ټول ټال شپږ اتیا مډالونه ګټلي دي چې په دې کې 44 د سرو زرو، 1.5 د سپینو زرو او 1.5 د برونزو مډالونه دي. د چین لو هیواد بیا تر شا ده. چین تر دې دمه 16 مډالونه ګټلي دي چې 14 د برونزو، 22 د سپینو زرو او 22 د سرو زرو مډالونه دي. اوس راځو د افغانستان د فوټسال لیگ د سیالیو په تړاو. د افغانستان فوټبال فدراسیون د راپور پر اساس د فوټسال د دریم پړاو لیگ سیالیو د نمرو په جدول کې تر دې دمه سعادت نیمروز په اول مقام کې ځای لري. یاد لوبډلې په اوو سیالیو کې اوو واړه ګټلې دي. پیروز پنشیر دویم مقام لري چې په اوو سیالیو کې شپږ ګټلې دي. صداقت کابل بیا په اوو سیالیو کې څلور ګټلې دي. جوانان میهن په اوو کې درې، شمس هرات په اوو کې درې، اتحاد هرات بیا په اوو کې درې، اریای فورج هم په اوو کې دوه، زیتون کابل په اوو کې دوه، برادران خواجهزاده په اوو کې یو، او ظاهر اسد کابل هغه لوبډله ده چې تر دې دمه اوه سره سیالۍ بایللې دي. دا ونه ده چې د دې سیالیو اتمه اونۍ هم جریان لري او د دې اونۍ په پای کې به څرګند شي چې د نمرو په جدول کې کومه لوبډله په اول مقام پاتې کیږي.
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د خبرونه درنو اوریدونکو، وز د خبرونه په دوی مینیمای کې به درته لنډه مرکه ولرو، او دا مرکه مو د شپږیزي د نهم پړاو سیالیو په تړاو ده. د مرکه میلمه مو د لوبو مبصر احمد فرهاد فدایی ده.
په پیل کې مو له ښاغلي فدای صاحب پوښتلی دی چې د شپږیزې لیګ نهم پړاو سیالۍ راتلونکې اونۍ پیلیږي، دا ځل پکې له کومو ځانګړو نوښتونو خبرې؟
د شپږیزې لیګ نهم پړاو سیالیو په تړاو باندې زه فکر کوم چې ځانګړی نوښت یې دغه ده چې مخکې فرانچایز وي او اوس خپل بورډ د دې مسؤلیت په غاړه اخیستی ده. بله ښه خبره دا ده چې څه نومونه چې پکې موږ ولیدل چې ټیمونه پکې اعلان شوي دي، هغه کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي اکثر تقریبا ټولې پکې انشاءالله به لوبیږي. نو دا ډېره ښه خبره ده چې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي راځي په افغانستان کې ولوبیږي او سره نوي ځوانانو ته موقع برابره شي چې د هغوی تر څنګ کرکټ وکړي او کرکټ ځینې زده کړی شي.
فدای صاحب دا هم راته ووایه، د شپږیزې لیګ سیالۍ د افغانستان په کرکټ کې ارزښتمنې وي، ښه لوبغاړي ترې راوتلي دي، ولې بورډ اکثره وخت په ځنډ سره ترسره کوي؟
دی کې خو شک نشته چې واقعا د شپږیزې لیګ سیالۍ ډېرې ارزښتمنې دي او ډېر ښه لوبغاړي ځینې راوتلي دي، خو داسې ولې ځنډېږي؟ فکر کوم چې بورډ سره به خپل د دې ځانګړی دلیل موجود وي، خو د هر سیالیو په لاره اچولو لپاره ځانګړی چمتووالی پکاري. زه فکر کوم چې کله کله د نړیوال سکیچول له وجې نه چې ګواکې نورې لوبې یو افغانستان ملي لوبډله باید هغلته مصروف او بوخت وي، او کله کله د نورو بوختیاو له وجې چې بورډ نه توانېدلی هغه ځانګړي چمتووالی ونیولی چې دا لوبې ځنډېدلی دي. خو ښه خبره دا ده چې بالاخره دا د رحم پړاو د شپږیزو سیالیو په لاره اچول شوی ده، او ډېر ژر به انشاءالله خلک د شپږیزو سیالۍ نندارې ته کابل نړیوال میدان ته راسي، خپل تلویزیونونو له لارې به انشاءالله به ډېرې ښه کوالټي او کیفیت سره د شپږیزې سیالۍ وګوري.
تیرو کلونو کې د شپږیزې لیګ سیالۍ په فرانچایز بڼه ترسره کېدې، خو سږ کال یې بورډ په خپله بودیجه کوي. بورډ ولې تاوان ته غاړه کېښوده؟ په فرانچایز کې ستاسو له انده ستونزه څه وه؟
د شپږیزو سیالیو بڼه بدلېدلو په باره کې زه صرف افغانستان د کورنی کرکټ د مسول تخلي دا خبره تاسو ته کولای سم چې جناب اجار صاحب دا خبره وکړه په مطبوعاتي کانفرنس کې چې د دې دلیل چې ولې فرانچایز نه دغه اوس د کرکټ بورډ تر خپل مسؤلیت اخیستلو یو شپږیزې سیالۍ شوي ده، هغه دا اوس وي فرانچایز کرکټ په خپل زړه باندې لوبغاړي لوبول، او موږ به اکثره لوبغاړي غوښتل هغه به مونږ په زور لوبولی. نو دې لپاره چې موږ هغه ټولو لوبغاړو ته مساوي فرصت برابر کړی شو او د شپږیزې سیالیو اهمیت په کتلو سره چې دوی د نوي ځوانان کرکټ وکړی شي، نو ځکه د دې مسؤلیت موږ خپل اخیستی ده او فرانچایز ته مو نه ده پرېښی. نو زه صرف دغه د هغوی د نظره ورته ویلی شم چې خپله د کرکټ بورډ سره د دې دلیل چې ولې فرانچایز کرکټ نه وي، همدغه داسې اکثره لوبغاړو ته چې که فرانچایز کرکټ کې فرصت نه ورکول کېده، د افغانستان کرکټ بورډ اداره چې اوس مسؤلیت د خپل د شپږیزې ولري ورته به فرصت ورکړی شي.
وروستۍ پوښتنه دا ده، د شپږیزې د لوبډلو شمېر هم راکم شوی دی او دا د دې ښکارندوی کوي چې کمو لوبغاړو ته به د لوبېدو چانس ورشي، ولې بورډ په دومره غټ پلیټفارم کې نه غواړي ډېر لوبغاړي د لوبېدو چانس ترلاسه کړي؟
د شپږیزو د لوبډلو د شمېر د راکمولو په تړاو باندې ولکه زه هم دومره دقیق څه ویلی شم، زه فکر کوم چې خپله به د افغانستان د کرکټ بورډ اداره په دې تړاو باندې قناعت ورکوونکی ځواب ورکړی شي. خو څه چې ما د هغوی نه اورېدلی دي، هغوی ویلو چې موږ لپاره کیفیت مهمه ده نه کمیت، یعنی دا که چېرته شپږ لوبډلې وي یا اته لوبډلې وي او کیفیت ته موږ په پاملرنه نه شو کولی، نو د هغې په پرتله دا بهتره ده چې پنځه لوبډلې دي او په هغه کې موږ کیفیت ته پاملرنه وکړو. زلم بیا هم دوی به خپل دلیل ورته لري او ځانګړي مصلحتونه به ورته لري چې ولې دوی پنځه لوبډلو ته راکم کړي دي. اوس څه ما په ټوله کې د کرکټ بورډ د مسؤلینو څه اورېدلې دي، هغه دا ده چې دوی تمرکز به د څه وروسته په دې باندې چې دوی کیفیت ته پام وکړي. نو هیله ده چې انشاءالله په ښه کیفیت باندې په لوړ کیفیت باندې کرکټ وشي او ځوان لوبغاړي تر څنګ د ډېرو تجربه لرونکو لوبغاړو ولوبېږي او زده کړه ځینې وکړي، او انشاءالله راتلونکي ستوري موږ د افغانستان د شپږیزې لارې څخه پیدا کړی شو. هیله ده چې په تیره کې هم شپږیزې افغانستان کرکټ ته او نړۍ ته ډېر ښه لوبغاړي ورپېژندلې دي، او هیله ده چې انشاءالله دا ځلې هم ښه لوبغاړي موږ د شپږیزو سیالیو په لیګ کې پیدا کړی شو، ایمرجنګ کرکټران پکې موږ پیدا کړو، او همداراز نور پیاوړي لوبغاړي پکې پیدا کړو. د موږ د ټي ټوینټي کرکټ هغه تشه چې پکې موږ نړیوال جام سیالیو کې ستونزې درلودلې چې موږ میډل آرډر بیټسمینانو کله داسې د میډل آرډر لپاره ښه پیاوړي بیټسمینان پکې پیدا کړو. نو په ټوله کې انشاءالله هیله داسې یو ښه شپږیزه ولرو، او ټول لوبغاړي او مینهوال ځینې خوند واخلي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر یوې بلې اونۍ مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال. ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خپرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.